ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده. نن د نهه ورځ 2013 کال د ستمبر 13 نیټه دا وختونه شوې دي. په اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې د نهه نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې یوه بجه ده. د دیوا ټلویزیون خبرونو کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکا
تاسو ټول اوریدونکو او کتونکو ته هرکلی وایو. یو شمیر مهمه موضوعات مو په دې خبرونه کې ستاسو لپاره راوړي دي. خو لاول سرټکی،
د بلوچستان په کلا سیفلا سیمه کې پاکستانی طالبانو یو واری بیا په لویس کوواو حمله کړې او لږ تر لږه دوه عسکر یې وژلي دي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په هیواد کې د پیدا شوو افغانانو ته شهریت ورکولو د اعلان دفاع کړې او وایي چې د نړیوالو لوازنامو تر مخه حکومت کډوال په زوره د ملک نه نشي وستلی.
او د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک نن په پارلمان کې د پښتنو په ضد د پنجاب حکومت د یو ویډیویي اشتهار پر سر بخښنه غوښتي. هغه ویلي چې داسې اعلانونه کرکه راپاروي.
دا د دین علاوه یو شمېر نور مهمه موضوعات هم په خبرونه کې لرو. موږ سره اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیوا د ګلاو کترمن اوریدونکو خبرونه ته یوه بیا هم شراغ لاسته په خبرونه کې تاسو لپاره یو شمېر مهم رپورټونه مرکه او څېړنې لرو چې خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو او هیله من یو چې تر پای را سره مل اوسئ. او په خبرونه کې پیل کوو له بلوچستان ایالت څخه، چیرې چې په کلسې فلا کې ځایي چارواکي وایي د پاکستاني طالبانو په یوه حمله کې د لیویس کوواو دوه عسکر وژل سوي یو ژوبل دی. دا پیښه نن مخستن رامنځته شوې او له پیښې وروسته ځایي خلکو د کلاسیفلا په روغتون کې او د باندې احتجاجونه هم پیل کړي دي. دوی ورځې وړاندې هم د لیویس کوواو رسالدار میجر محمد افضل اخترزای هلته په ډزو وژل سوی وو او طالبانو د هغه پیښې پړه پر سر اخیستی وه. یوه هفته کې دننه دا درېیمه حمله ده چې طالبان یې کوي. تر دې وړاندې په پښین کې هم د اسیسټنټ کمیشنر په موټر باندې حمله شوې وه چې پکې د لیویز عسکر وژل سوی وو. تفصیل به اخلو زموږ له خبریال حمید سمسور څخه چې دا وخت د ټلیفون په لیکره سره ملګری دی. ستړي مسی سمسور صاحب، په خیر راغلی. مننه که تر ټولو له مخه هم د کلسیفلا د دې وروستۍ پیښې حال راکړي.
بالکل کاکا صاحب، دا پیښه چې من مخصن چې دی د ضلع کلاسیفلا، یعنې چې له کوچ څخه د 190 کیلومتره په واټن باندې د شمال ختیځ په لور پرته سیمه ده. دلته پر جنکشن چوک باندې د کلاسیفلا چې کوم بازار دی، خاص جنکشن چوک چې لوی روډ راځي د روب له خوا څخه، پر دې باندې ناڅرګند وسله وال چې پر موټرسایکلو باندې سپاره وو، دوی ډزې وکړې. د لیویس چې کوم سپایان دي، هغه دوه عسکر چې هغه ځای پر ځای ووژل شو او یو چې دی هغه کاري ټپي دی. ځایي خلک داوی چې وسلوات دي هغه بیا له پیښې وروسته چې پر موټرسایکلو باندې وتښتېدل، دوی په سملاسي ډول چې دي د هسپتال چې د کلاسیفلا چې کوم ځلې هسپتال کې هلته یې راوړل او هلته چې دي تر پولیسو چې کوم ځایي ډاکټر دی هغه داوی چې دوی ځای پر ځای باندې وژل شوي دي، خپله سای ورکړې ده. خو ځایي خلکو چې دي هلته احتجاج کړی دي د حکومت په ضد باندې نارې وهلې او شعارونه یې ورکول. دا په بلوچستان کې، لکه تاسو وویل، دا په بلوچستان کې د مورم پر مهال باندې چې دلته په ټوله بلوچستان کې امنیت خوندي ساتلو لپاره د وړي کچې جامونه اخیستل شوي دي. لویزو باندې دا درېیم برید دی چې ترسره کېږي. تر دې نه مخه پرونه وړ ورځ باندې محمد افضل اخترزی وژل شوی و په کلاسیفلا کې. او دغه ډول تر هغه له مخکې د برشور چې کوم اسیسټنټ کمیشنر و د هغه په ګاډي کې پر پښین بازار کې دننه پر باندې برید وشو، درې لویز وژل شوي وو. د دې مسؤلیت چې د هغه طالبان په سر باندې اخلي. طالبان دا ویي چې دوی کوم مجاهدین چې دي پر هغه باندې وژل شوي دي، هغه یې وژلي دي او هغه بندیان هم دي. په دې سره نو حکومت خوندي ساتلو لپاره عملیات پیل کړي دي، پلټنې پیل کړي دي، خو تر اوسه پورې په دې ترس کې څوک نه دي لیدلي.
ډېره مننه سمسور صاحب، او د ځان پام ساتئ.
مهرباني، شکر.
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خپل د اعلان دفاع کړی دا چې په کم کې ویلی وو چې کم افغانان یا د بنگلاديش اوسیدونکي په پاکستان کې پیدا شوي دي، هغوی ته به د ملک شهریت ورکړي. عمران خان ویلی د نړیوالو قوانینو تر مخه پاکستان نشي کولای چې په زوره کډوال د خپل ملک نه وباسي. پیر ولایت چانه په تفصیلي رپورټ اورو.
دروازه روان د کراچي خار کې یو غونډه ته وینا په محل وزیر اعظم عمران خان کراچي کې زیږیدل افغانانو او بنگالیانو ته د پاکستان شریعت ورکولو خبره کړې و. که څه هم پښتون ملت پال غوندونه د وزیر اعظم عمران خان دغه خبرو هرکلی کوي، خو سند کې واکمن پیپلز ګوند او د بلوچ ملت پال غوندونه لخوا په دې معاملې سخت برګون پلیدو کې راضي او دوی په دغه حکومتي اعلان باندې نیوکه کوي. خو نن ملي سملې ته خپل وینا کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خپل دغه فیصله دفاع کړي او ورسره په ګوته کړي چې په دې اړه به حکومت حتمی فیصله د ټولو ګوندونو په مشاورت سره کوي.
اور اگر آج آپ ان کا فیصلہ نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ یعنی ان انسانوں کے لیے کیا ہے؟ اور میں اختر بینگل صاحب سے اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں، جو یہاں بچے پیدا ہوئے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، ان کے اپنے بچے ہیں، ان کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟
وزیر اعظم د خپل اتحادی او بهر ملکیانو ته پاکستانی شریعت ورکول لوی مخالف بلوچ ملت پال مشر اختر منګل نه او پختل چې حکومت دا سینه کوي نو بیا ورسره سلاره ده. وزیر اعظم اویل چې د کال 1955 ملکی قانون هم دا وایي چې کم یوتن پاکستان کې پیدا او لوی شونه دی بیا پاکستان وګړي جوړېدو حق لري. وزیر اعظم عمران خان زیاته کړې چې حکومت لا فلال یوازې کراچي ښار کې زیږیدل افغانانو، بنگالیانو او د برما وګړو ته پاکستانی شریعت ورکول باندې غور کوي او دا چې پاکستان د ملګرو ملتونو سره لاسلیک کړي لوزنامو د لاندې افغان کډوال په زور خپل هیواد ته نشي لیږلې. خدا آبادې په لحاظ سره د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې دا وخت د لکونو په شمېره کې بهر ملکیان اوسېږي چې پکې د زیاتره تړاو د بنگلادیش، برما او د افغانستان سره دی. د ملي اسمبلۍ نننۍ غونډه کې مرکزي حکومت د مخالفو ګوندونو په غوښتنو تیرې جولای میاشت عام انتخاباتو کې درغلو د پلټنو لپاره پارلماني کمیټې جوړولو اعلان هم کړی دی او غونډې د دغه مقصد لپاره یو تحریک هم منظور کو. او په دې موقع بیا د باندینو چارو وزیر شاه محمود قریشی صداسې وویل،
شفاف انتخابات جمہوریت کی ضرورت ہے، کل ہمارا مطالبہ تھا، آج آپ کا مطالبہ ہے، کل کسی اور کا ہوگا، اور تحریک انصاف کا یہ اصولی موقف ہے کہ ہم نے جمہوری قدروں کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں شفافیت پہ آگے بڑھنا ہے.
دی وای چې شفاف او بے طرف انتخابات د جمهوریت بنیاد دی او پرون موږ غوښتنه کولې او نن زموږ مخالفه ګوندونه انتخاباتو کې د درغلو د پلټونو غوښتنه کوي، ځکه حکومت د ملي اسمبلۍ غړو باندې ګډ پارلماني کمیټې جوړولو پریکړه کړې ده، کوم کې چې به د حکومت او مخالفه ګوندونو غړو ته برابر نمائندګي ورکولی شي. پاکستان کې حکومت مخالفه ګوندونه 15 جولای انتخابات نتیجې منلو نه انکاري دي او دوی د دغه نتیجو په ضد د پارلمان دننه او بهر احتجاج کوي. د هیواد دولوی حکومت مخالف پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ډلې د پارلماني کمیټې جوړولو په اعلان مثبت عکس العمل مخې ته راغلی دی. د دې ترڅنګ ملي اسمبلۍ په هیواد کې د نوي ډیمونو جوړښت په حق کې یو قرارداد هم منظور کړی دی او د حکومت مخالفو ګوندونو د سختو نیوکو وروسته د باندینو چارو وزیر شاه محمود قریشی د کالاباغ ډیم جوړښت امکان رد کړی دی او دې اسمبلۍ ته ویلي چې د کالاباغ ډیم په ضد درې اسمبلو قراردادونه پاس کړي او دا چې د دوی حکومت بچر هم دغه متنازع پروژې په کار لاس نه پورې کوي.
زه چې یو خزیم
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه یم.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامله خان میا خیل دي. تخبل زون ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانوم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه تخبل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دي زه کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بیبی شیرین یم.
د وایس اف امریکا ډیوا ده او اوس هم یو بل رپورټ چې په پېښور کې میشته افغانانو د عمران خان چې د پاکستان وزیر اعظم دی په دې وړاندیز باندې د مثبت غبرګون څرګندونه کړې ده چې وایي په کراچۍ کې زیږیدلي افغانانو ته به د پاکستان تابعیت ورکوي. تفصیل هم د مدثر شاه په دې رپورټ کې.
د وزیر اعظم عمران خان لخوا پاکستان کے میشتہ افغان کڈوالو ته د پاکستان تابعیت ورکولو اعلان ته پاکستان کې اوسیدونکو افغانانو هر کله ویل دي او دای کی اکثر وای د کډوالۍ ژوند کې چې دای کوم ستونزو سره مخ دي د شهریت ملاوی دو سره بغه ختم شي. لچار صدیوت مانزو افغان کډوال کیمپ کې د افغانانو د اتحادیه رئیس احمد الله ازمرک سافر دیوت وای مونږ دلته د 1300 کالو راهسته میشته یو وخت په وخت بد مختلفو حکومتونو د بدلیدونکو پالیسو هدف کیدو خوای اوس چې مونږ ته پوره شهریت راکړې شي نو زمونږ د ماشومانو د اعلی تعلیم او ملازمت ترڅنګ نور ستونزې به ختم شي.
نو زمونږ به تعلیم دلته پوره پوره مونږ ته حاصل شي. که مونږ دلته تعلیم وکړو هلته تک ته جوړ نه نو نه دلته نوکری شته نه مونږ هلته تک ته جوړي. نو که زمونږ دا بچي زمونږ کشران تعلیم وکړي نو دلته به ورته یو قسم له نوکری پیدا شي، یو قسم به مونږ دلته رهایش پذیر چې شو. نو کچته نشتلیټی راشي نو زمونږ به ډیر مشکلات ان شاء الله حل شي غي سره.
او د غبل افغان محمد شفیق وای د 50 کالوم چې دلته راغلم وادم دلته وشو او اوس نو سیان لرم خو نور نړی کې چې د تابعیت اخستو کم قوانین دی هغه دلته نو خوشاله دي چې سلويخ کال پس دیته د شهریت ورکولو فیصله وشو.
وزیر اعظم صاحب دا اعلان کړی دی نو داغه په وجه باندې لکه افغانانو ته ډېر غټ تسلی ملو شوې ده. په دې وجه نه چې دی خو ورسه غربت دی روزګار نه، د تعلیم په لیول باندې ته تعلیم په لحاظ باندې چې زمونږ بچیان دلته لسم یا دولسم پاس کې بیا په سرکاري لکه دا کې نه لیکه نه غټ وو په دغه باندې نه لی. نو داغه د وجه کده نشنه ته دی ته ملو شي نو د دې په وجه باندې به دی تعلیم مخکې لاړ شي، دی به صحت مخکې لاړ شي، دی لکه انجینیرنګ به مخکې لاړ شي. نو موږ دغه ته ډېر زیات خوشحاله یو، په دغه ډېر زیات مطمئن یو.
زیاتې مونږ چې په کومه خاوره پراته یو د دې ځای خلکو سره زموږ ژبه کلتور او مذهب ټول شریک دي او هیله مند دي چې د دې ځای خلک به هم په دې فیصله خوشاله وي. او دغه بل افغان چې پیښور کې لوړې زده کړې ترسره کړې دي خو وایي سرکاري ملازمت راته ځکه نه ملاویږي چې د پاکستان شهریت نه لرم.
نو دا کومه خبره چې عمران صاحب کړی ده که دا دې عملی جامه ورکړی شي نو دا به ډېر زما آل رډي ما ته پرځه کې په پاکستان کې ډیوټي ملاویږي، ځکه ما ایجوکیشن هم دلته کمپلیټ کړی دی، پیدایش مې هم دلته شوی دی، بچی مې هم دلته شوی دی. نو که زما دا نیشنلټی دلته موږ لرا کې نو زما آل رډي دلته ډیوټي ما ته ملاویږي. او یوازې زه نه، زما په شان ته ډېر داسې لکان او ځوانان او ینګ مین شته دی چې هغوی ایجوکیشن کړی د خوزګار ګرځي د څه د وجه نه، د قید یو ټکی د وجه نه چې دا ماجر دی.
باید ووایو د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیسون یا یو این ایچ سی آر د شمیرو تر مخه دا وخت پاکستان کې 1.4 میلیونه راجستر افغانان میشته دي، خو ناتاید راپورونه وایي چې تر شپږو لکو پورې داسې افغانان هم پاکستان کې اوسیږي چې هیڅ قسمه اسناد نه لري. او هم د ملګرو ملتونو شمیرې ښایي 2002 نه تر 2013 پورې 1.5 میلیونه افغانان واپس خپل وطن ته تللي دي. د وزیر اعظم دې اعلان ته د پښتنو ملت پاله ګوندونو هر کله ویلې، خو د بلوچستان او سین ځینې ګوندونو دې پریکړې باندې د تحفظاتو څرګندونې هم کړې دي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
بلوچستان کې هم دغه شان ګڼ شمېر افغانان اوسیږي. دغه فیصلې ته په بلوچستان کې اوسیدونکو افغانان په کم نظر ګوري. حمید سمسور به تاسو خبرې.
په بلوچستان کې د وزیر اعظم عمران خان د افغان کډوالو او د بنگلاديش و خلکو ته د پاکستان د شاریتوب باندې بیلابیل غبرګون رامنځته شو. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان وویل چې دا ډېره لویه پریکړه ده او موږ پر دې باندې سخت تشویش لرو. وزیر اعظم باید پر دې باندې له صوبو سره صلاح کړی وای.
دیکھیں ہمارا یہ ہے کہ جو ایک ڈٹرمنٹ پالیسی ہے اس کو اپنانا چاہیے، جو ایک ڈیسیجن افغان ماجرین کا جو پاس میں گورنمنٹ سے لیا ہے اسی کو کنٹینیو کرنا چاہیے.
زموږ یو معلومه تګلاره ده، دغه خپلول په کار دی. د افغان کډوالو په عقل باندې چې کومې پخوانی پریکړې شوې وي واغه ته به دوام ورکوو. بی این پی مینګل چې هلته په مرکزی حکومت کې له تحریک انصاف سره ملګری ده او ملاتړ یې کړی دی، د شپږو ټکو معاهده یې هم له دوی سره کړی ده. په هغه کې یوه نقطه دا ده چې افغان کډوال به بیرته خپلو سیمو ته ستانه کوي. د بلوچستان اسمبلۍ غړی ثنا بلوچ په دې باب ویي چې له دغې پریکړې څخه به افغانستان ته هم زیان رسي.
سټیزنشپ رایټ باندې د صوبې د دوی ته باید اعتماد کې واخلي. دا یو ډېر سینسیټیو ایشو دی، سندھ کې هم ډېر سینسیټیو ایشو دی، بلوچستان کې کې پی کې کې. پرایم منسٹر صاحب چې دې سټیټمنټ دوی شو راکړي، د دوی سره د صوبو کې جدید خلک کې ډېر غټه غټه استراب او کنسرنس پیدا کیږي. یونایټډ نیشن یو چارټر دی او ریفیوجیز متعلق هغه کې دا د چې دا ریفیوجیز چې رالي غبل مونږ د دې سټیزنز دي دوی ژوند دوی چیرې ژوند کوي چش کوي دا هغه ملک کولی سي نو زموږ خدي د زموږ شهريان نه دي.
د بلوچ ملت پالا نېشنل پارټي د صوبایي اسمبلی پخواني شجنه غړی ډاکټر شما اساق هم د وزیر اعظم پر دغه پریکړه باندې نیوکه کوي.
دا وزیر اعظم چې رااله دا اوس یو نوی یو ایشو جوړ کړه یو خبره جوړ کړه چې بای دا سم خبره نه ده دا چې دا اوس به بایزت دوی ولاړ شي دا خبره واپس دا واخه بیا به دې باندې ډیر غټ ریاکشن جوړیږي په بلوچستان کې په پورا پاکستان کې غټ ایشو جوړیږي غټ خلک به باندې براسي بیا به سترایک بیا به حالات خرابي.
خو پښتون ملت پال غوندونو بیا د وزیر اعظم لوري د بارنۍ هیوادو و کډوالو ته د شاریتوب ورکولو د پریکړه ارکلای کړی دی. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي مشر سنیټر عثمان کاکړ وویل چې په نورو اروپایي هیوادو کې کم ماشومان چې رسترګرونی کې واغو ته د غزه شاریتوب ورکول کېږي د سن ملت پال غوندونو هم دغه پریکړه غندي. په 1978 کې کله چې په افغانستان کې د شوروي لوري برید وسو په نتیجه کې پلکونو خلک دلته پاکستان ته کډوال سو او دغه ډول په 1971 کې کله بنگلاديش خپلواکي ترلاسه کړله د دوی یو شمیر وګړي د لې پاتې دي چې د دوی شمیره و 2.5 لک ته نږدې ده. او دغه ډول په 1971 کې کله په ایران کې انقلاب رالی لاغه ورسته هم یو شمیر آزاد خیاله بلوچستان دلته بلوچستان ترالل چې تر اوسه پورې د لیمیشنی تیر کال د پاکستان د کورونو چارو د وزارت لوري ویل شوی چې دلته په پاکستان کې 500 لک وګړي په غیر قانوني توګه باندې استوګندي. د ملګرو ملتونو اداروي چې دلته په پاکستان کې 14 لک رېجستر افغان کډوال موجود دي غیر قانوني بیا ولک دي. د پاکستان په نادرا کې چې رېجستریشن کوي د بنگلاديش دراغلو خلکو لپاره رېجستریشن کولو طریقه موجوده ده خو د برما او د افغانستان د خلکو لپاره دا تګلاره روشانه نه ده. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوري جو ټلویزیون کوټا.
د وایس اف امریکا جوړه د کډرمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو څیړنی ولور ته ستاسو پام راګرځو چې د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک او د کورنۍ چارو مرستیال وزیر نن په پارلمان کې د پښتنو پر ضد پنجاب حکومت د یو ویډیوي اشتهار یا اعلان پر سر بخښنه غوښته ده. هغه ویل دي چې داسې اعلانونه کرکې راپاروي. په دې باندې نن په پارلمان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر بحث هم کړی دی. تفصیل به اخلو او څیړنه به اخلو زموږ له همکار رحمان بونیری صاحب څخه چې دا وخت یې هم د کانګرس د ودانۍ له مخې څخه له موږ سره د ویډیو لینک له لارې موجود دی. ستړي مسې بونیری صاحب او په خیر راغلی.
ډېره مهرباني کاکړ صاحب.
مننه له تاسو څخه هم. تر ټولو لومړی که دا راته ووایاس چې د پاکستان د دفاع وزیر او د کورنیو چارو د مرستیال وزیر دغه بخښنې ته پښتنو مشرانو څه غبرګون ښودلی؟
سو شبی مخ کې د وایس اف امریکا واشنگتن ډی سی د سټوډیو نه منګه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ نه دغه تپوس کو چې د پنجاب حکومت لخوا هغه اشتهار چې پکې د کرکې کینی او فساد ذکر په وخت تاسو د مرګرو عکسونه خودل شوی وو فلمونه پغې باندې د پاکستان د قومي اسمبلی کې د دفاع د وزیر معافي قبول ده. نو هغه ویل منګه د دې شکریا ده کو چې د معافي غوښته خو کار پنجاب حکومت کړی دی زموار پنجاب حکومت دی باید معافی هم د پنجاب حکومت غواړي او نه یوازې دا چې معافی غواړي بلکې تحریری معافی غواړي. او ورسره هغه لی محسن داوړ دا غوښتنه هم کوله چې مونږه نه یوازې دا چې معافی غواړو بلکې دا هم غواړو چې دغه کسان ته سزاګانې ورکړل شي څوک چې په دې کې ملوث دي. اوس کاکړ صاحب اوریدونکو ته پزل لږ ساسو په اجازه اوه مچ اشتہار جوڑی کی سنگا اشتہار پشا سوک خلق کار کبھی او دے مطلب سوی خاص تو کہ چکل حکومت پے اشتہار جوڑول کے کار کار کئی نہ قداسی کی چیو سڑے یو آئیڈیا یو منصوبه چې دا غوړان دي کی بیا افسران چې دي دا تلس گریډ او ولس گریډ انولس گریډ هغه وګوري هغه پکې بیا کارو کې سکرپټ ولیکل شي بیا هغه منځوري ورکړل شي بیا د حکومت د داخله سکتر یا د کورنو چارو سکتر دا هغه منځوري ورکي بیا د ټي وي ډایریکټر وګوري بیا پروډوسر وګوري بیا کیمرامین وګوري دا ټول خلک پکې شریک وي. بیا پدې کې یو بل عمل لري هغه ته وي فند یا پنګه یعنی د اشتهار لپاره د لسو ملیونو د شلو ملیونو دیرشو ملیونو پنګه ورکړی شي او بیا په ټلویزیون چینلو باندې هغه وویشل شي. یعنی دا اشتهار د یوې منصوبې د یو عمل د ایجوکیټډ کلاس د ذهن یو عکاسي کوي، د هغې نه راوتې دی او بیا راغلی دی. یعنی دا یو کس نه جوړ کړی، دا په غلطۍ نه دی جوړ شوی، دا یو منصوبې سره جوړ شوی
دی. تر ډیرو لاسونو به حتمن وتلی وي،
یقینا یقینا هم داسې. نو ځکه پښتانه و چې دا د منصوبې لاندې د پښتنو د رسوا کولو د هغو د کرکې پیدا کولو په خاطر دا جوړ شوی دی. پښتانه و چې موږ په دې هیواد کې د یووالي د اتفاق علامت یو، او دا کم اشتهار چې دی او د دې جوړونکو چې کم دي دراصل دا د کرکه او فساد علامت نه، تر څو پورې چې دی خلکو دا معافي نه وي غوښتي زمونږ غوسه په خپل ځای وي. دا د موسم داول درېجو.
او بنیر صاحب، تر دې وړاندې هم په ټولنیزو مطبوعاتو باندې داسې عکسونه خپاره کېدل چې په ملتان کې د ترګرو یا د ترګرو د شناخت په حواله سره په خلکو کې یو د پوهې کمپاین چلول کېدی، نو په هغه کې هم د ورته عکسونه وو او په هغه کې هم ویل کېږي چې د پښتنو عکسونه وو. آیا دا هم اوس د هغه لړۍ یو برخه ده او که څنګه؟
کاکړ صاحب، یقینا دا ډیر مهم تپوس دی. دا تپوس باندې په پاکستان کې هم او پرون هم د یو شمېر خلکو نو کوله. مثال په توګه د افراسیاب خټک نه ما دا تپوس وکړو، مثال په توګه دا تپوس ما د ټولنیز فعال سره اجازه نه وکړو، دا تپوس ما د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشران نه وکړو، خبریالانو نه وکړو. هغه ویل چې در اصل دا په پاکستان کې د پښتنو د رسوا کولو یو ریاستي کمپین دی یا مهم دی. مثال په توګه تاسو چې کوم مثال وکړو، د جنوري په میاشت کې په ملتان کې پر ویل اسټیشن باندې دهشتګردو د مخنیوي یو مشق کېده، په دغه مشق چې کوم کردار لو بول کېده، د دهشتګرد هغه هولیه چې وا هغه شکل چې هغه د پښتون جوړ شوی وو. دغه شان د پاکستان د پوز د ویاندې ادارې آی ایس پی آر په یو اشتهار کې چې دهشتګردو په جنګلوي کم شوی وو، په کې پښتون خودل شوی وو. نو چې دا تپوس ما کو نه غول چې دا تپوس چې دی دا صرف په دې اشتهارونو کې نه دی، دا د پاکستان په کتابونو کې هم دی. عباسینو سبزی په پېښور کې پروفیسر دی، هغه ماته ویل چې زمنګ دا ویو کال راسه مطالبه ده چې پښتو ژبه د په نصاب کې شامل کړئ شي، خو نه شاملېږي. هغه ول پښتو چې په سرکاري کم ټلویزیون دی پاکستان کې پی ټی وی نېشنل، په کې د پنجابۍ برخشته د سندۍ برخشته د پښتنو په کې یو غنټه وا هغه مغرمې تکړه په اونۍ کې 15 ورځې کړه، زمنګ وخت هم واغسته د سرکاري ټلویزیون. هغه ول چې پښتانه چې دی هغه صلاح الدین ایوب پیجنی، هغه محمد بن قاسم پیجنی، خو هغه خوشحال خان خټک، رحمان بابا، فقیر ایپی او داشان نور پښتانه هیروز یا تلان چې دینه پیجنی. دا غول دا ځکه دا په نصاب کې نشته دی، دا په کتاب کې نشته دی، دا په نشریاتو کې نشته دی، دا د ریاست په منصوبه کې نشته دی. خو بلې خوا ته ځینې خلک داسې هم دي پښتنو کې، غول چې د زغم نه کار غسل پکار دي، او د رسل دا و چې پر ریاست کې ځینې خلک داسې شته دي چې هغه کې دا کمی شته دی، دا نیمګړتیا وشته دی، ځکه ریاست هغه خلکو ته خي.
او بنیری صاحب، یو بل پښتنه چې په خپل په پاکستان کې قانون سوای چې د یو کام په خلاف هم دغه رنګ کمپاین چلیږي، نو قانون آیا د هغه مخ نیولی سي یا ګسره یو قانون ستا کنه؟
داسې قوانین په پاکستان کې شته چې هغه د انساني حقوقو، د بشري حقوقو او د برابرۍ د نسلي امتیاز په حق لا داغي نشاندهي کوي. مثال په توګه ته د یو نسل، د یو قوم، د ژبې او د قامیت په بنیاد باندې دا حق نشوهلې، داغه د ژبې، داغه د قامیت خلاف غږ نشه پورته کولې. خو تصور دا دی، قانون دارې خو حقیقت کې یی څه لکه عباسینو سبزی ویل چې د پاکستان نادرا اب دفتر ته لاړم، نادرا هغه دفتر د کم چې شناختی کارونه ورکي، او ما ورته ویل چې زه په ځب پښتون افغان ما، نو زه د قامیت په خانه کې افغان لیکل غواړم. نو وی ما ته ویل په نادرا کې چې ته افغان نشي لیکلې. بیا وی چې زه په پښتو کې ما پی ایچ ڈی کړی دا، نو ما ته ویل چې په دې خانه کې ته پی ایچ ڈی پښتو نشي لیکلې، ته سوشل ساينسز لیکلې شي. البته غو ویل که څوک په پنجاب کې وغواړي چې چوپړه، چوهان، راجپوت ولي کې، نو هغه ته دا حق شته دی. یعنی قوانین تحفظ کوي په پاکستان کې د نسلونو، خو در اصل په ادارو کې چې کوم خلک دي دغه مطابق هغه دومره واکمن دي، اختیارمند دي چې هغه د قانون سره غړونه کوي. په پاکستان کې دې هم قانون شته چې ته د مذهبي مشرانو سره سپکاوی نه شي کولی. اوس نوی قانون چې کوم پاس شوی دی، پای کې ته د پاکستان د پوځونو د مشر، د عدالتونو د مشر او د پاکستان د وزیر اعظم نقل نشي کولی، ټوکې پورې نشي کولی. خو حقیقتا په پاکستان کې په یو پورا قوم پورې پښاړه کیږي، ملنډ کیږي. یو بل مثال دا چې پاکستان کې کله په لاهور کې د لاهور ځای پولیسو د دهشتګردو نشاندهي کول، نو په اخبار کې چې کوم تصویر ورکړو هغه سره لیکل شي و چې که تاسو ته چې پښتون په نظر درشي، نو تاسو زر تزر پولیس خبر وای.
ډیره مننه بنیری صاحب او کور ودان.
هر کله کاکړ صاحب،
We'll be right back.
سفران د قائمه کمیټې مشر سېنېټر تاج محمد افریدی د ډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د پاکستان په خوانی قبایلی سیمو د پاره د 2013 او 19 کال په بجټ کې هیڅ پرخنه دی خو دې شوی. تاج محمد افریدی خبرې ترې کړې دي د ارشد محمد سره.
روان بجټ د 18-19 کم اپروش شوی دی هغه راځو شوی دی موږ کنه مې له خو یو تکلیف پیښ شوی دی چې کله چې انضمام کم سټرکچر جوړېدو نه بعد کم ضرورتونه وو هغه یو هم نه دی پوره شوی او هغه نه به هغه د وجه نه دا چې کوم ډیولپمنټ فنډ دی هغې وجه نه سټک دی چې دا به څوک د ذمہ داری چا وي یو خدا خبره دا پکې چې اوس پورې دا څو کاله 15 کاله پورې به دا فنډ ریډي کلین کرا کوي مرکز بھی ورتی اسود اخبارات تبدیلی دو وجہ نہ ڈال گئی آئینی اور قانونی پیچیدہ مسئلہ پہ خرچے ہوئے رہا تو کار گئی چپ ذرا طریقہ بکی کا پن طریقہ اسٹرکچر بکی کا پیسہ خود مرکز تھا اسود اختیار پہ نہیں بتائی ہو آئینی قانونی پرابلم پک طرح غلط ہے لیٹس سی دا وقت گورو چی دا مونگ پو حکومت کم نظر ہوتا گوری منتہ دے کے سکا بولے شو اٹولے کو کہوں گا بکو ان شاء اللہ
سمر پیسے راتل پکارو دے بجٹ کی منظور شوی سمر پیسے ترو سپورے فاٹا تری کول پکارو
در کہتی تے بارہ 40 ارب روپے سمو ہر کال ملاوی کی 40 ارب ہتا 13 کال برابر کی پرتا کال ملاوی کی رہتا
شی دی لومبی د سیمای کی خاص برخه پکارو کنا
پکار دی کل جون جولای کی بجٹ کی بیشی اگن بعد پکار کی پدے باندې سٹرکچر جوړ شي نا سرکتی کو نو بیا بیا چې دا پیسې لیټ ملاو شي نو نو د دې لپاره چې کوم وګداران دی هغه بدې لپاره پرمیشن علی هغه په پیسې باندې جوړیږي پیسې کې مو جوړیږي هغه پروسس هم ټول ولاړ دی ټول فاټا چې کې تکسو د دې وجه باندې د ترخغان په وجه باندې د نور مسایل په وجه باندې پیسې کې راځي په دې کې خو ته ترخغان هم دی کنه د موږ د فاټا د امپلای
سینیٹر صاحب کدار ته وای چې د دغه پیسو نه ملاوي دوه د واجب آیا طریقېتی کارونه د ځنخ کار دي کنه هغه روان دي
او بالکل د نور کوم ته وجه نه هغه کارونه به ودري کی هغه کوم کارونه چې کم ځړ دي کم ان کوینګ سټیمولټي ابم ودري کی به او چې کوم نوی کارونه کی دا به ودري کی نو ترکیه به نورم پروسه لا راشي
او ریدون کې به د خبرو کې ډیر انټرست اخلي چې نور هواد کې طریقېتی کارونه روان دي او دغه ټولې پروژې روان دي دغه سیمه چې کم ترهګرې زپلې ده الته ډیر زیات نقصانونه شوي دي الته تیارې پیسې بند دي اوس ورته ویل شي چې دا مسله به تر څومره وخت پورې حل شي او څه امکان لري
زمونږ ایجنډا کې دا زمونږ سفران سینټ په ایجنډا کې دا او وګدارانو ته دا خبره ورکوم چې دا امتحان دی دا مونږ کوشش کوو چې په کوم لیول باندې دي چې دا مونږ دا کوم دا انوال ډیولپمنت فند مشکل پر شوی دی دا مونږ زر تر زر د حکومت ته د وګدارانو سره په دې باندې خبرې روانې کړې دي او دا شی مونږ چت کړی مونږ د سینټ نو چت کړو دا کریډن سینټ بدروم ان شاء الله تعالی مونږ د سینټ په ذریعہ باندې د کمیټې په ذریعہ باندې به دا مونږ حل کوو
صف امریکا ډیوا د کډرمن اوریدونکو د خبرونه تاسو په فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه لیدلی شئ facebook.com/voadiva او سمیو بل ریپورت چې د پاکستان د مالیه وزیر اسد عمر نن پارلمان ته د زمینی بجټ وړاندې کړی دی او دغه بودیجه کې چې څو وخت هم دا وړاندې کوله ویلي دي چې پاکستان کې چې کم د بودیجې خساره ده هغه لشپه اشاریه شپږ فیصد ته ختلې ده او تر دې وړاندې ده 4.1% ده. تفصیل هم له اسلام آباد په دې رپورت کې
د تحریک انصاف د حکومت لاړه وړاندې کیدونکي فائنانس بجټ کې د منی بجټ په صورت کې بدلونونه د حکومت لاړه د غریب په ګټه ګرځولو د داوو باوجود د مخالف ګوندونو او پخوانی حکومت لاړه د ټیکس ورکوونکو ناکامي او د مزکی او د گاډو د مافیا کامیابی ګرځول سوي ده بل اړخ ته اقتصاد پوهان هم دغه بجټ د پخوانی حکومت د بجټ په شان ګرځوي چې پر خریب نور بوج کې دی سیم د خزانه وزیر اسد عمر په قومي اسمبلی کې د تیر حکومت لاړه خوراندې کړل سیوی بجټ کې بدلونونه وړاندې کړو او وی ویل چې سختي پریکړې با کول وی کچري بجټ کې بدلون رانه وستل سونو هیواد سختو ستون سره مخ کې دی سی
یہ جو میں آپ کو خسارے
کی بات کر رہا ہوں اور اس وقت جو پبلک ڈیٹ جو ہمارا ہے جو اس وقت 28,000 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے۔
پدغه وړاندې سوی منی بجټ کې موبایل فونونه ګران پر لوی اتلسی سی وی گاډو باندې شلفی صد ټیکس لګولو او پر سیکریټو ټیکس سیوا کولو وړاندې سوی دی۔ د دې نه علاوه نه ثواب درآمدی شیانو 1% ریګولیټری ډیوټي لګولو او 15,000 درآمدی شیانو باندې 1% کسٹم ډیوټي لګولو وړاندیز هم سوی دی۔ د خزانه د وزیر په بجټ کې په تیر بجټ کې ټیکس نه ورکوونکو باندې لګول سوی بندیزونه هم ختم سوی دي، خو د بانکونو پر ترانزیکشن باندې ټیکس نه ورکوونکي به 0.6% ټیکس ادا کوي، چې په اړه د خزانه وزیر مفتی اسماعیل وینا ده چې ټیکس نه ورکوونکو ته اسانتیا ورکول سوی او ټیکس ورکوونکي شاته پاتې کړی سوی دي۔ نن ټیکس ورکوونکو وبیله او د مزکو او د ګاډو خلاګرو وګټه
جتنی بھی بڑی باتیں کرتی ہے یہ کرتا کرا وہ انہوں نے وہی ہے جو 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 پریشر آیا تھا اس کے اوپر آٹو کمپنی کا وہ یہ نہیں سہ سکے، جو پریشر ان کے پاس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا ہے وہ ایک دن برداشت نہیں کر سکے۔
دا ایم ایف بجٹ تی حکومت خبری کوي خو عملی به هغه څه کوي چې د مزوکو او د گاډو کاروبار کوونکو لا اړخه فشار دی۔ د بجټ وړاندې کولو په محل وزیر اعظم او گورنر ته تر لاسه د ټیکس استثنا ختمولو اعلان سره سره اسد عمر د خلکو پنشن 10% زیات کولو وړاندې هم وکړي۔ د دې سره یو ویل چې ریګولیټری ډیوټي په مات کې به ایکسپورت انډستری ته 15 ارب روپۍ ریلیف ورکول کیږي او د پټرولیم لیوی ټیکس په مات کې به 325 ارب روپۍ راغونډوي او د غریب خلکو د پاره به 8,000 شپږ اویا کورونه جوړوي، چې د پاره 4.5 ارب روپۍ به ورکوي۔ په فایننس بل کې د کاله 4,00,000 آمدن لرونکي خلک د ټیکس خلاص دي، خو تر 8,00,000 روپۍ پورې آمدن لرونکو باندې 1,000 روپۍ، تر 12,00,000 روپۍ آمدن لرونکو باندې 2,000 روپۍ، تر 6,00,000 روپۍ آمدن لرونکو باندې 15% ټیکس، تر 1,50,000 روپۍ پورې آمدن لرونکو باندې 8,000 روپۍ فکس ټیکس لګول سوی دي۔ د دې سره سره 40,00,000 روپۍ آمدن لرونکو باندې 45%، 50,00,000 روپۍ آمدن لرونکو باندې 25%، او د 50,00,000 څخه زیات آمدن لرونکو باندې 90% د ټیکس وړاندې سوی دي۔ اسد عمر ته بجټ ورسته د مطبوعات سره وینا کې ویل چې د ټیکس غلا کوونکو په زیات به فوري عملیات کول وي۔ حکومت په دغه بجټ کې زیات وزن پر ټیکس نه ورکوونکو او پر مالدار خلکو اچولی دي، خو اقتصاد پوهان د تحریک انصاف دغه فایننس بل د تیرو حکومتونو په شان یو بجټ ګرځوي چې په کې خاص څه په نظر نه راځي۔ مشر اقتصاد پوه فاروق سلیم وایي
700-800 ارب روپے کا اضافی بوجھ یہ پاکستانی خاندانوں کے اوپر پڑے گا۔
دغه بجټ څخه به 100 یا 800 ارب روپے نور وزن پر پاکستانی وګړو را پریوسی، او دغه شان په هر کورنۍ باندې د نوي بجټ څخه 25,000 روپے پورې بوج راسي، چې ویل کېدای سي چې دغه بجټ د اقتصاد لپاره شنسی کېدی۔ د څېړونکو وینا ده چې د تیرو حکومتونو په شان ټیکسونه زیات کړی سوي دي، خو د پیسو د ګټلو څه لاره تر اوسه پورې د حکومت لاړه نه ده موندل سوي، چې له وجې اولس اوس په هم د حکومت څخه مطمئنه نه وي۔
پاکستان کې د ګرانۍ خبره کوونکو د پاکستان نوې حکومت سورزی وړاندې د ګیس قیمتونه یا نرخونه زیات کړي دي، د 10-15% پورې پکې اضافه شوې ده د یو عام صارف یا د یو عام تن لپاره چې په کور کې ګیس استعمالوي۔ کارخانه دارو لپاره دغه اضافه د 10-15% پورې ده، خو سړنکاران وایي په ملک کې چې د ګیس په قیمتونو کې دغه اضافه سره به د نورو شیانو نرخونه هم ډیر زیات شي۔ ریاض حسین په تفصیل ورو
د مرکزی حکومت وینا ده چې په عام وګړي باندې د ګیس بې د 10-15% پورې زیاتی شوې دي، او په کارخانو او کمرشل ګیس استعمالونکو باندې د 10-25% پورې د ګیس بې زیاتی کړی شوې دي۔ په دې حق له د اقتصادي حلو زلو ماهر پروفیسر میراج الحق وایي د دې سره په عام وګړي بوج پریوزي
د ګیس قیمتونو د څراغېدو سره به قیمتونه کوم چې خلکو په استعمال کې څومره شي نه ویره کې مرسواتي
د مرکزی حکومت د شمیرې مطابق د 750 مکب متره پورې د ګیس استعمالونکو به د 10% نه شروع کیږي، او د 1500 مکب متره نه زیات استعمالونکو د پاره د زیاتوالي 133% تر رسیدلې دي۔ خو د ګیس او پټرولو د محکمې مرکزی وزیر غلام سرور خان وایي چې د عام وګړي د پاره په ال پی جی ګیس باندې جی ایس ټی د 10% نه 10% راکوزه کړی شوی دا او د 50 مکب میټر پورې استعمالونکي عام وګړي د فارا د ګیس بل صرف 30 روپے زیاتې شوی دی.
جو غریب لوگ ہیں جو ایل پی جی پہ ہیں انہیں ہم 200 روپے کا پر سلنڈر ریلیف دے رہے ہیں. تو یہ کہ ہم نے بیلنس
دی وای د غریب خلکو د فارا د ایل پی جی سلنڈر بیا 200 روپے راکوزه کړی شوی دا او عام قیمتونه لګران شوی دی. خو مونږ زیات بوج په مالدار خلکو او کارخانه دارو باندې چولې دي. مونږ د ایل پی جی د 11 کیلو ګرام سلنډر د 1400 روپو نه 1400 روپے ته راکوز کړی دی. د دین وړاندې د ایل پی جی په سلنډر 1000 روپے جی ایس ټی او 500 روپے ایڈوانس انکم ټیکس اخستې شو. خو مونږ هغه ختم کړو او قیمتونه مو برابر کړل او په کارخانه دارو ما د ګیس زیات بوج چولې دي. د مرکزی حکومت وینا ده چې په ملکی سطح جوړ کړی شوی د ګیس په سیستم کې صرف 30% خلک قدرتي ګیس استعمالوي او 80% خلک د ایل پی جی ګیس نه فائدې اخلي. خو د دې ترڅنګ د سیمټو سرو او سی این جی پمپونو باندې په خیبر پختونخوا او سین صوبه کې 30% د ګیس قیمتونه زیات شوي دي. او سیړنې وایي په خیبر پختونخوا او سین صوبه کې بعد د سی این جی د یو یونټ بیا د 200 روپے نه 980 روپے ته ورسیږي. ماهرین وایي چې په ملکی سطح د ودانۍ لپاره استعمالیدونکي سیمټو او په زراعتو کې استعمالیدونکي سرو قیمتونه به هم زیات شي. د دې نه وړاندې مرکزی د ګیس او پټرولیم ادارې اوګرا حکومت ته ویلي وو چې د محکمې دننه 1.25 ارب روپو خساري 50 ارب روپے د ګیس په غلا باندې د قابو موندلو لپاره دی 1.5% د ګیس قیمتونه زیات کړی شي. ریاض حسین، وای اس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مر کې با ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری تا انسان لاستا حق سرازی چی سی کڑی.
تاسو هم بدلون راوستے سے.
تاسو هم بدلون راوستے شے.
تاسو هم بدلون راوستے شے.
دا ټول په یو وخت کې عادی خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د وایس اف امریکا جوبدا ګلو کتر منور دونکو خبرونه لا دوام لري او وس هم یو ری بیا زو د بلوچستان یالت ولوري ته چیرې چې حکومتي چارواکي وای لشتل ژ 2.5 بلوچ وسلوالو حکومت ځان تسلیم کړی دی. تفصیل راکوي حمید سمسور په دې رپورت کې.
دغه دستور دلته په کوټه شهر کې وسوله. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان او د فوج علي رتبه مشر کمانډر صدرن کمانډ لیپټیننټ جنرال عاصم سلیم باجوا هم په دې کې ګډون درلودي. چارواکو ویل چې 215 ته هغو وسلوالو چې له بیلابیلو سازمانونو سره اړیکې درلودې دوی د حکومت په ضد په غره کې جنګېدل، اوس یې وسله و حکومت ته پر مځکه کښېښودله. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان پر دې محل باندې په خپل وینا کې وویل چې زه دا خبره منم چې لمر زخه ډیر تیر وطن سوي دي، هغه په کس هم دي او په هغه کې خطا هم سته. خلګو چې کوم وټونه او مشترک کړي دي موږ د خلګو ستونزې نه دی واری کړي او پر روان وخت کې په داسې نه کوي. د وویل چې په بلوچستان کې نن خلک په خپل حقوق باندې ډیر خبر دي چې دا صوبه د نورو صوبو په پرتله باندې څومره شاته پاته ده. حمله دغه کبله وسلوالو دوی پر چپ لار باندې روان کړیو.
ایک ایسے رستے پہ ان کو لے جایا گیا جہاں شاید ان کو یہ احساس دلایا گیا کہ یہ ملک، یہ ریاست ان کے معاملات میں سنجیدہ نہیں ہے اور ان کو کوئی اور ایسا رستہ اختیار کرنا چاہیے جو شاید ان کو اس منزل کی طرف پہنچائے جو کہ وہ ان کو دکھانا چاہتے تھے.
دوی پرداش لار باندې ویولیو شای و دوی ته داسې احساس ورکړی وو چې دا هیواد او د ریاست ستاسو د کشالو په واره ولو کې سنجیده نه دی او دوی ته هغه لار خپلول پکار دی چې دوی ته تر هغه منزل رسول پکارو. هغه منزل دوی ورشکاره کړی وو. پر دې محل باندې یو پیراری وویل،
مې بدل خان مینگل، میرا تعلق بلوچستان لشکر بلوچستان سے تھا. کچھ وقت میں پہاڑوں میں گزارا، خوار ذلیل ہوا. حکومت بلوچستان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں.
زه بالا خان مینگل یم مال لشکری بلوچستان سره اړیکې درلودې. یو څه موده مې په غره کې تېره کړله، خوار او ذلیل سوم. د حکومت زه مننه کوم چې له غره څخه راکوس ولم او حکومت زما هرکلی وکړي.
اوس بلو جو ناراض ہے ابھی پہاڑوں میں ہے، اس سے میں گزارش کرتے ہیں کہ وہ آ کر حکومت بلوچستان میں شامل ہو جائے.
زل نور هو خوابود بلوچستان زخم خاص کوم چې په غر کې دی را د سی د حکومت سره دی روغ وکي، ل خپل ماشومان سر وخت تر کی.
میں نے 15 سال بی ایل اے کے کمانڈر رہا ہوں، اپنا قیمتی جان ضائع کر کے ادھر اپنا وقت ضائع کیا، ابھی بلوچستان پاکستان کے ادارے میں شامل ہو کر.
زل پنزل سکلو زخ د بی ایل اے کمانڈر وم، خپل ارزش لرون کی ژوند او وخت می ضائع کړی وو. اوس د پاکستان په دایره کې داخل سوم، حکومت و دوی ته مالی مرستې هم ورکړلې. په تیرو وختو کې هم حکومت دغه ډول دستوري کړي وې، په هغه کې به وسلوالو و دوی ته پر مځکه وسله ژدله. خو بلوڅ وسلوال سازمانونه بیا دا د حکومت له لوري پروپیګنډه بولي. دوی وایي چې حکومت په بیلابیلو پلمو باندې زموږ د خپلواکۍ غورځنګ کمزوری کول غواړي. آزادو سرچینو تر اوسه پورې د دې پخلی نه دی کړی چې دا څوک دي او له کومه ځای راغلي وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دی ریډیو ټلویزیون، کوټا.
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه دا اوس په خبرو وکړو چې په پاکستان کې د خلکو ژوند، تعلیم او د اوسیدو په زیږی کې څومره بهتری راغلی ده. د ملګری ملتونو د ادارې یو ان ډی پی سګنی کال د پاره رپورت ښایي چې پاکستان په هغه ملکونو کې په 155 نمبر دی چرته چې د ژوند تیرولو د پاره مناسب سهولتونه او اسانتیاوي موجود نه دي، یا هغه شانتي برابر نه دي چې څومره عالمی معیار پکار دی. نور تفصیلی رپورت په تیار کړی دی احسان محمد خان.
د ملګری ملتونو د پرمختګ ادارې یو ان ډی پی د تازه راپور تر مخه د هیوادونو دننه او د هیوادونو ترمنځ خور امتیاز یا نابرابري زموږ د وخت هغه ستونزه ده چې سرګندولې غواړي. دغه راپور تر مخه کم آمدن، تعلیم، صحت او د ټکنالوژۍ نه لریواله د امتیازي موکو سبب ګرځیدلې. د دغه ادارې کلنیز راپور چې د 190 هیوادونه پکې شامل دي، په دغه کې پاکستان د بشري پرمختګ په فهرست کې په 155 درجه خودل شوی، چې دغه د بشري پرمختګ په لړ کې د هندوستان، نیپال او بنگلاديش نه هم پریوتی درجه ده. د بشری پرمختګ په اکلا تحقیق کوونکی او سړنکار ډاکټر اشرف علي په وینا، دغه د افغانستان ورستو په جنوبی اسیا کې تر ټولو ارتاو پرمختګ دی چې دغه د ټاکلي اهدافو څخه لریواله يرون کې دی.
دا یقینا چې کوم ایسایي خولل شوی دی د یو ان ډی پی لخوا په دغه رپورت کې، یقینا چې دا ډېر زیات شي دی. د افسوس وړ دی کومه وګورو اوس پورې په 20مه صدې کې دلته تقریبا 2.5 کروڑ ماشومان چې دي دا د سکولونو نه اوس پورې دا د صحت په اړه باندې مونږ وګورو، صرف 38% ماشومان چې دي هغه پراپرلی ایمونایزیشن لري ته کیږي، باقي دا 26% چې دي د ایمونایزیشن پراپر چې کوم دی هغه نه کیږي. 40% ماشومان چې دي هغه وسوم د خوراک داغي دا چې کوم ضرورتونه دي هغه د نه پوره کېدو د وجې نه هغه په 20% کې د غذایي قلت ښکار دي. نو کدر ته وګورو دا ایسایي اگر چې کست رخي دي، خدا حقیقتونه دي چې دا دلته په پاکستان کې چې کوم دي
د انګریزي ورسپانې ایردان په خپل اداریه کې د یو ان ډی پی په دغه راپور اداریه هم لیکلې، د پاکستان دننه د ماشومانو معیاري تعلیم موکو نشټواله، د زنانو او جنکو په اکله امتیازي رویه، د هیواد دننه عمومي د ژوند کم عمرونه او زنانو ته د کار روزګار موقع نه ورکول په دغه اداریه کې د ترکای نه کولو د غلوي وجه خودلې شوې دي او هم دغه د بشري پرمختګ په لړ کې لوی خندان ګڼلې شي. ډاکټر اشرف علي زیاتوي د نورو موجودو ستونزو نه علاوه تعلیم او صحت هغه دوه بنیادی حقوق دي چې د انساني ټولنې په پرمختګ کې مهم رول لوبوي، خو د پوینا په دغه دواړه اړخونو هم کوم پرمختګ نه لیدل کیږي.
د یو ملک دغه د ترکای معیار څه دي؟ الته کې د صحت اسانتیاوي څومره برابر دي؟ الته کې د سکول یا د تعلیم په حق لبانه چې کوم دي اسانتیاوي خلکو ته څومره برابر دي؟ روزګار څومره دي؟ غربت په کومه کچه باندې دي؟ دغه ځکه خلکو ته انسان بنیادی انساني حقوقو هغه اویلیبلٹی یا دستیابی سمره حد پورې د نو دا ډیر شی انډیکیټرز دی خو په دې کې بنیادی توګه کومګه وګورنو هغه صحت ته او تعلیم دی چې دا هغه بنیادی ضرورتونه دي چې دا د هر انسان بنیادی حق دی او هغه د هغه په دلیز باندې ورکول پکار دي. دا دوه اهم انډیکیټرز دي چې په دې باندې موږ زیاتره دا د پام وړ دي چې موږ دې ته توجه ورکو او په دغه ساحه کې زیات نه زیات کار وکړو چې دا دوه بنیادی سہولتونه ایٹ لیسټ دې دا خپل عوامو ته چې کوم دې حکومت ورکي تر څو چې دې په دې کې دې کم از کم رسته پاتې نشي.
د ډان ادارې لیکي کله چې د بشري پرمختګ په حق لا داسې کوم راپورونه سرګن شي چې پکې د تورونو عکس راغسته شوی وي نو دغه دلیل وړاندې کیږي چې دا غیر حکومتي یا مستند نه دي او ځکه بیا داسې پریوتې شمیرې خودل کیږي. خو ډان وای رښتیا دادی چې د لګ خوالي راتلو باوجود په مجموعي توګه دغه د پرمختیا کچا په سرګنده غورځېدلې ښکاری. احسان محمد خان، وی او اے، ڈیوا، پیخور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا د قدر منو اوریدونکو او سمزو د سوات ولوري ته چیرې چې د امریکا په مالی مرسته باندې هلته د ترګرۍ په وخت کې وران سوي پولیس ماموریتونه یا تانی چې دی هغه بیرته رغول سوي دي. په دغه کې یو لوی زلایی ماموریت هم شامل دی. فیاض ظفر نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
کال 2008 کې سواد کې د اړی غړي په وخت کې طالب جنگیالو د سواد زیاتې تانې یا پولیس سټېشنې په بمانو او لوزولې به او یې په ځانمرګي بریدونه کړی وو او بیا سواد کې د امنیت راتلو وروسته د امریکای د خلکو په مالی مرسته یو ایس اے آی ڈی په سواد کې پولیس لین او درې ماډل تانې په شپږ شپېته کروڑ روپۍ باندې بیا ودانې کړې دي او دغه تانې اوس د خیبر پختونخوا ماډل تانې ګرځولې شوې دي. دا منګوري تانه چې درې ځانمرګي بریدونو کې ودانی په مکمله توګه خراب شي وه دغه تانه یو ایس اے ڈی بیا ودانه کړه. دغه تانې ته د سکار د پاره راغلی تاج محمد خان وایي چې زړه آبادی د ریاست د وخت آبادی وه او اوس په نوي ودانۍ کې هر رنګه سهولیت دي.
یره جی هغه خدا والی صاحب د وخت آبادی وه او زړه آبادی وه. بلډینګ نوې ده د ناستې د کېناستو د پاره د عوامو ځای پکې صحیح دی نو ډېر ښه سهولتونه پکې ډېر زیات راغلي. بلډینګ هم نوې ده.
یو ایس اے آی ڈی په دې تاڼو کې د هر قسمه سهولیاتو خیال ساتلی دی. تاڼو کې پولیس افسرانو لا دفترې حوالات کې قالین واشروم د پولیسو د سملاستو د پاره بارکونه د پولیس د پاره کیچن او د خوراک د پاره بیل زی د مسالتي کمیټې د پاره جدا حال د افسرانو د اوسېدو د پاره کورونه غټ کار پارکینګ د عام خلکو د پاره انتظارګا سی سی ټی وی کیمرې او د بجلی د روانې د پاره سولر سیستم لګولې دي. د منګوري پولیس تانې ایس ایچ او اختر ایوب وای چې د یو ایس اے آی ڈی له کبله اوس په تاڼو کې ډېر سهولیات دي.
د منګورا پولیس سټېشن چې مخکې کم حالاتو ډېر بوره حالاتو دي په دې کې واشرومونه نه په دې کې د ریاش دي ګونه نه پولیسو ته ډېر تکلیفونه دلته کې مبارکونه نو د سم لاستې ځای نو خلکو په کرای باندې نن له بهر جګونی نیولیو نو اوس تاسو ګورئ ماشا الله د یو ایس ایډ والا کم مهربانیانی دي زمون په وطن باندې نو راغی تاسو دا مو بول تاسو بوته چې دا تاسو ګورئ پولیس منګوره پولیس سټېشن چې پرې کې ماشا الله زمون سره غټ یو غټ بلډینګ جوړ شوی دی. پای کې زمون سره غټ غټ بیرکونه دي واشرومونه دي هر قسم سہولیات دلته.
یو ایس اے آی ڈی سواد کی د پولیس مرکزی پولیس لائن په 1.5 کروڑ یو او یا لګ روپی تانا رحیم آباد په 6 کروڑ سلویخ لګا تانا منګورا په 9 کروڑ لس لګ روپی او تانا کبل په 8 کروڑ روپی باندې بیا ودانی کړی دی او د ټولو تانو او پولیس لائن کې د وسنی دور ټول جدید سامان لګولې دی.
وای چې خار روان شي نخابات شي دا تانی هم په بمانو کې ځانمرګي بریدونو کې اورانی شوې وي خو د یو ایس ایډ په مالی مرستوانه بیا جوړ شوې دي. خو په دې تانو کې چې کم خلک په دغه بمانو کې وجلې شوې دي داغو خلا نه پوره کیږي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سوات.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دغه خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولای
ټویټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري منصوبه د شروع نه واخله وس پورې د تنقید سره نیوکو سره او د ډیرو اندېښنو سره هم مخ ته. ډیر اقتصادي پوهان دغه منصوبه دومره دغه منصوبه په باره کې وایي چې دا دومره واضح نه ده، دومره صفا نه ده، په دې باره کې مکمل تفصیلات نه هم خلک نه دي خبر کړی شوی. او بیا بلوچستان او خیبر پختونخوا او پخوانی قبایلي علاقې خپل تحفظات هم لري. وس چې د پاکستان نوی حکومت پاکستان تحریک انصاف حکومت وای چې دغه منصوبې ته به بیا نه کتنه کوي، دا هم امکانات دي چې په دې منصوبه کې بدلون راوستل شي. سېنېټر عثمان کاکړ په دې حواله سره سوای نو شیروان خلندر سره مرکه کړی ده.
په دې کې دا چې غربي روټ چې دا اوس تقریبا یو 800 کیلومتره کم او بیش د دې اوږدوالې دی، د اسماعیل خان روغ روغ کوټه کوټه پورې سورا پوي. د دې سیمو د دوی زره پورت وخت تاسو بالکل اریان سي چې دا له اکلا سي دا له روبه ده، یارک یارک له روبه ده، د اسماعیل خان له دا تر روبه پورې د دې توس پورې فیزیبلټی رپورت دی جوړ شوی، پی سی ون نه دی جوړ شوی. له روبه ده بیا تر کوټه پورې د دې نه فیزیبلټی رپورت ستا نه پی سی ون ستا نه له کوټه بیا تر خوزداره تر سورابه پورې د دې نه پی سی ون ستا نه فیزیبلټی رپورت ستا. دا دوی وایي چې له دی آی خان زه بیا تر روبه پورې چیل والا له موږ سره کول کړی اوس پیسې به درکوو خو را کړی نه دي. او د دې پی سی ون بند بیا چاینا والا دی بیا بیا به دا پی سی ون سي دا به بیا عملي کېږي. خو دا د دې غربي روډ لپاره تر اوسه پورې هیڅ پیسې نشته، بلکې خسرو بختیار خود دا خبره کوله چې موږ به دا کوشش کوو چې له خپل بجټ زده جوړ موږ ته ستا بجټ دی چیرته اتل زر عرب کوئی تاسو کردار یاست تاسو بجټ دی له کوم خواست تاسو خپل بجټ کې زده. نو دا دوی دا چې کوي چې دوی دا ټول عمل سي دا برته ریویو کوي دا چې ټیکس دي. او په دې کې ریلوی خو که څه چې ذکر نه سمو چې رپورت راکړی دی په دې کې د ریلوی نه پی سي ون ستا نه څه څه نه به ترجیحات څه نه په دې کې ستا. نو له دا خسرو بختیار سره هیڅ جواب هم نه ولی.
زما یو بنیادی پوښتنه چې دا چیرې دا تاسو چې وای چې د غربي روټ ته پیسې نه دی ورکړې دا د سی پیک د ډایرکټر منلې را کنه دا تاسو ته د وزیر منلې دا چا منلې
دا موست سکم د پی ان ډی پلانینګ اینڈ ډیولپمنٹ سیکرټری دی هغه دا منولې دي دا خسرو ویل دي چې معنا دا پیسې تر اوسه پورې نشته چاینا منلې دي پی ان ډی سیکرټری دا وین ان اچ اس ته کوم دا وین او خسرو بختیار هم دا وین و دلته خبره دا د تا ته بیخه د با خبر درای زده درته دی او ان شاء الله دا به بیا غلط نه وي خدای دې وکړي زما خبر غلط خو دا اصل دومره خو بالکل دا دا کړی دی چې معنا ک دا د جای خان روب سکم پیسې چانا مترکی دا پر دې روس باندې نه لګو دا بل ځای استعمالوم.
خا
تاسو دا ورته د معلوماتو
عثمان کاکړ صاحب یو پښتنه دا چیرې دیو چې بیا کتنه کوو د سی پیک د منصوبو ته نو دا هم د دغه پلانینګ وزیر خسرو بختیار در سره منلی را هغه دا ویل لري چې او دا څه بکې
نه نه دا خو کس مجبور دی ګر حکومت را وای دا دا د دې پرته بیا کتنه کیږي ویو به دکې خسرو دا شی شاري ویش دی چې بمون ګورو به وره
او ډیر مننه
مهرباني.
زه چیوا خزایم
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان کراچی کې اوسېګم او سبق هم په کراچی کې ویم.
زمانوم کامل خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زه کراچی کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. زه بی بی شیرین یم.
دا د وایس اف امریکا جبه د کارمن اوریدونکو یو بل رپورټ لور ته تاسو پام راګرځو چې د شمالي او جنوبي کوریا د مشرانو درېمه رسمي غونډه پیل شوې ده. تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې مجاهد جواد راکوي.
د شمالي او جنوبي کوریا مشرانو په پیونګ یانګ کې د خپلو درې ورځنیو مذاکراتو لومړنۍ ورځ پیل کړه. د دغو خبرو موخه دا ده چې د بې وسلې کېدو په مسله کې په خپلو کې یوې موافقې ته سره ورسیږي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شي. د شمالي کوریا رهبر کیم جان اون او د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این خپل مذاکرات د شمالي کوریا د واکمن کارګر ګوند په مرکز کې پیل کړي دي. کیم د خپلو خبرو په پیل کې ولسمشر مون د دې لپاره وستایي چې د هغه او د امریکا د ولسمشر ډانل ټرمپ ترمنځ په سنگاپور کې په تیر جون میاشت کې یوې سرمشریزې ته لاره هواره کړې وه. د خبری راپورونو لمخې له دغه سرمشریزې سره د سیمې سیاسي حالات د ثبات خواته ولاړل. ترامپ او کیم د سنگاپور په سرمشریزه کې په خپلو کې داسې یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې به یې شمالي کوریا خپل اټومي پروګرام له منځه یوسي. خو دواړه لوري د شمالي کوریا لخوا د اټومي او د میزایلو د سیستم د ختمولو په بهیر کې د ځنډ له امله ځینې اختلافات هم لري چې له امله یې ولسمشر ترامپ په تیره میاشت کې شمالي کوریا ته د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو سفر هم وځنډاوه. د نهي یا سه شنبې د ورځې خبرې یوازې څو ساعته وروسته له هغې وشوې کله چې کیم جان اون او د هغه میرمنه شمالي کوریا ته ورسېدل. دواړو مشرانو له یو او بل سره په ورین تندي روغبړ وکړ. د ولسمشر مون تود هرکلی وشو او د دواړو هیوادونو یو ځای شوي بیرغونه پورته شوي وه. کیم او مون ښایي د خپلو خبرو په پای کې د شروع یا چهارشنبې په ورځ یو ګډ بیان هم خپور کړي او مون به بیا یوه ورځ وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون شي. د دې اونۍ سرمشریزه د دواړو رهبرانو ترمنځ په روان کال کې درېیمه سرمشریزه ده. له ولسمشر مون سره په دې سفر کې تر 500 زیات حکومتي چارواکي، سیاستوال، سوداګر او یو شمیر نور استازي هم ملګری دي.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، ته یې کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اورېدلې شي. د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه وا په ټلویزیون باندې، د ډیوا په فیسبوک، د ډیوا په یوټیوب او د ډیوا په ویب سایټ باندې تاسو ولیدله. په ریډیو باندې هم او واوریدله. د دې خپرونې وخت سر ته رسیږي. خو چرته زما ډیوا ډاکټر پروګرام کې به تاسو د اډوکو د مرزونو په باره کې تفصیل اوریدئ شئ او په خپل پښتنې به هم کولای شئ چې ځان خبر کړئ د اډوکو د مرزونو نه او د دې علاج څنګه کېدای شي. زموږ همکار مجاهد جواد به د پروګرام کوربه وي. تاسو هم پکې راتلی شئ، برخه اخیستی شئ. د خبری خبرونه نازه سمینا احسن او زما همکار نصیر احمد کاکړ موږ اجازه غواړو. الله پامان.